درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې دي. دغه وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري، خو هڅه روانه ده چې بندې شوي لارې بیرته پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی محمد اشرف حق شناس پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې د سالنګ لار له تیرو څلورو ورځو راهیسې د درنې واورې د ورېدو، توپان او د لیدل کیدونکي ساحې د محدودیت له کبله بنده ده. د په وینا په شمالي سالنګ کې د واورې اندازه یو نیم متر، خو د تونل په برخه کې درې مترو ته رسیږي. حق شناس دا هم ویلي چې تر اوسه پورې په سالنګونو کې 15 ځله واوره شویدلې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرو دوو اونیو د ورشتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. دغه وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ناوخته رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر 12 پورې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښو کې 14 تنو ته مړ شوبل اوښتې ده. د همداراز ویلي چې په یاد موده کې 425 کورونه نړېدلي او لږ تر لږه 5235 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر په مشه د خصوصي سکتور یو پلاوی چې شزینه سوداګري هم پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. دغه پلاوی پرون شنبه د ترکمنستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې له مشر نوکر قلی اوف سره په دوه اړخیزو سوداګري اړیکو او پانګونې خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی اشقابات ته روانېدو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې په دې سفر د 15 شزینه سوداګرو په ګډون 250 افغان سوداګر ورسره ملګری دي. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سختو ورشتونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. دوی نن یکشنبه وویل چې دا مرشوبلی د تیرو دوه ورځو په لړ کې پیښې شوې دي. په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره هم مهاله په پاکستان کې هم شدید ورشتونه شوي چې له امله په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مقابلې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځشنبه له ورځې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 30 تنه د درنو واورو او شدید باران له کبله لمړ شوې دي. پنځه تنه نور د بلوچستان ایالت د ګوادر په ساحلي ښار کې سیل مړ کړي دي. د پاکستان نوی ملي جرګه به نن غونډه وکړي او په لړ کې به په غیر علني رایو د 15 کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړي. د پاکستان د نواز ډلې مسلم لیگ او پیپلز ګوند په ګډه شهباز شریف او سنی ائتلاف چې د تحریک انصاف غړي ورسره یو ځای دي، عمر ایوب د صدر اعظم چوکۍ ته کاندیدان کړی دی. د نواز مسلم لیگ ګوند عراقی وی چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 ملاتړ کوي. د فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات وشول او یو شمېر ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې درغلې ډېری وي. او د امریکا مرکزی قومندانی یا سینکام پروشنبه اعلان وکړ چې په درو پوځي الوتکو کې د حواله لاري غزې ته لمړنۍ مرستې رسولې دي. د امریکا په دې مرستو کې چې د حواله لاري غرسولې د سباندې 8000 وختونو لپاره خواړه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې غزې ته د بشري مرستو لېږل کفایت نه کوي او هیواد یې غواړي چې نور مرسته هم واستوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو هرکلی کوم. د نړۍ کابو ټول هیوادونه له خپلو وګړو مالیه اخلي او دولتي او انکشافي چارې پرې پرمخ بیایي. همدارس خلکو ته د مالیو د عوایدو باندې خدمات وړاندې کوي. په بیلابیلو هیوادونو کې د مالیو اندازه توپیر لري. همدارس مالیه بیلابیل ډولونه لري. ځینې حکومتونه د مالیه په اخیستلو کې خورا جدي دي. هغو کسانو ته چې له مالیه څخه د ځان خلاصولو لپاره ټګیو درغلی کوي سخته سزا ورکوي. په دغو هیوادونو کې داسې شرایط هم برابر شوي چې د خلکو عاید نسبتاً په آسانه معلومیږي او نه مالیه ورکوونکی او نه هم مالیه ټاکونکی له خپله حده تیری کوي. په افغانستان کې یو شمیر دوکانداران، کسبګر او کاروباریان وایي د طالبانو حکومت پرې مالیه دومره ډېره کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. خو طالبان بیا وایي چې مالیه ډیره کړې نه ده، بلکې منظمه کړې ده او څوک نه پریږدي چې له مالیه ورکولو ډډه وکوي. په دې خپرونه کې به د مالیه پر اهمیت، د مالیو پر ډولونو او د مالیه د ټولولو پر شرایطو خبرې وکړو. په دې به هم وغږیږو چې پخوا څومره مالیه اخیستل کېده او اوس څومره اخیستل کېږي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصرالله وفا، او دغه راست د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د مالیو په اړه خپل نظرونه ورسره شریکې. اول به په دې خبرې وکړو چې مالیه څه دی، څه ته مالیه ویل کیږي. حافظ صاحب مهرباني، اول که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سلامونه اونې کیلی تاسو ته، زما ګران ملګری او همکار ښاغلی حسین یونس خان مومند د اتاق مرستیال، او همدارنګه نور میلمنو ته، او د ازادي د ږغ محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. مالیه خو د دولتونو د اقتصادي لګښت د پوره کولو لپاره په بیل بیل نمونه اخیستل کېدلی. په اسلامي هیوادونو کې د خلافت له وخته څخه، خلفای راشدین څخه بیا وروسته، د امویانو او عباسیانو او عثمانیانو او د غزنویانو او غوریانو د ټولو په وخت کې په نوم د عشر او زکات او مالیات پیسې راټولولې چې د لشکر او د نور لګښتونو د حکومت د پوره کولو لپاره باید دا مالیات ترلاسه شوي وای. اوس هم دا په مدرن دنیا کې هم دولتونه پر مالیات باندې ولاړ دي، خو مالیات باید د هیوادونو د اقتصادي وضعیت په پرتله واخیستل سي، ځکه چې مالیه ورکوونکي په خپله د مالیات سرچینې دي. که چیرې هغوی باندې مشکلات زیات سي،
بله،
دا دوی شتمنی او یا په اصطلاح تشبث لبین زی او په حقیقت کې د دولت د مالیه سرچینې کمیر.
اوس په ورشو ښاغلی یونس مومند صاحب، ځینې خلک شکایت لري چې د طالبانو حکومت له خلکو ډیره مالیه اخلي. تاسو هم اوس په افغانستان کې یاست، هم به تیر وخت په حکومت په محل به هم کاروبار درلود، وسیم لري، درته وایي چې څه فرق کړی دی مالیه د تیر وخت او د اوس وخت په منځ کې څومره توپیر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ډیر دروند مشر جناب د سکتور استاد جناب محترم حفیظ صاحب بزرگوار ته، او وفا صاحب محترم ته ټول تخپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. لکه مخکې چې جناب حفیظ صاحب اشاره ورته وکړه، مالیه واقعا د یو ملک د رفاه، د اقتصادي پیاوړتیا او د عمل منفی کارو لپاره مالیه اخیستل کیږي، او دا یو رواج په اسلامي نظامو کې کې مالیه پدیخه چې د نظام د صفا ساتنه پر ملت باندې فرض، نو په لحاظه مالیه اخیستل کیږي. زما د مالیاتو په فکر زه فکر کوم چې د افغانستان د مالیه قانون، که چیرې جناب حفیظ صاحب محترم چې څو وخت هغه د قانون مطالعه کړی دی، بعضې قانونونه چې د افغانستان د اوسني شرایطو سره په مشکل کې و. یو کاپی پیس قانونه تقریبا تر ډېره حده پورې دار تلل او په افغانستان کې مالیه اخیستل، ولې هغه وخت مالیه څخه چې خلکو سطح کوي، په طور د مثال د یو شی محصول تقریبا، دا یو مثال در کوم، محصول هغه شی په قانوني لاهیه کې هغه به درې لکه افغانۍ ولې د هغه سره تقریبا 50,000 افغانۍ خله ولې څه په تغیر جنس مسئله دي. مالیه هم په خوا چې پر یو چا به تقریبا 100,000 افغانۍ مالیه راتلله د مالیه به چې شاید جناب حفیظی صاحب محترم او وفا صاحب محترم زما سره دي کې هغه هلته یو څه په کښتو ساحو کې لږ څه مشکلات موجود و یا هغه د افغانستان کې چې تقریبا د پخوا څخه د فساد موجودیت و نو دا به ورسره نیم کېدل یا به د تجار او د مامور په مابین کې به معامله کېدل او دا به قصولي. اوس زه فکر کوم چې دا شی نسته خلک د دې څخه شکایت لري. قانون هغه قانون دی یو څه سهولت ډېر فکر غل دی. مثلا جرایم ټوله معاف سول تیر کال تیر کال روژه کې جرایم ټوله معاف سول. د پخوانی وزیر صاحب مالیه چې دغه د وخت دغه پیشنهاد او یو لوی غټ کمیسیون چې د تجارانو په غوښتنه د کمیسیون وټاکل چې پر ټولو شانو باندې مالیه تي ول تجار ته چې په کومه مالیه خوشاله چې پر تا باندې وټاکل سیا دغه نه مالیه لکه اوس چې موږ تا ته درکو ته په دې خوشاله کنه. نو دا تقریبا یو کمیسیون بیا په هغه کمیسیون کې یو بل میده چې د جناب شیخ صاحب معظم القدر امیر المؤمنین صاحب لخوا څخه منظور شو هلته یو د مالیه کمیټه جوړه ده. کچیر سړی په مالیه کې کمیټه ولري یا پر یو شی باندې زیات وي هغه کمیټه ته مراجعه کوي او په هغه کمیټه کې ورته دغه پر دغه مالیه باندې بحث کیږي. همې حقوقي چارې څړل کیږي همې هغه جنس څړل کیږي او هم څړل کیږي چا یاد څومره د ملت په ضرر دی د مستحلق په ضرر دی هغه سنجول کیږي او بیا پر هغه باندې فیصله کیږي. بیرته بیا ریاست الوزراء ته پیشنهاد کیږي او په دې کې اجرات کیږي. لکه تقریبا درې څلور ورځې د مخه تقریبا د ټانګو پر مالیه باندې د چیلو د ټانګو پر مالیه باندې چې خلکو شکایت کړی وو یعنی هغه دومره ناچیزه مالیه وه چې تقریبا پر یو ټن چیلو باندې تقریبا 600 افغانۍ د مالیات راغلی وو. څه چې موږ حساب وکړو دا پر یو ټن باندې نه ډالر کېدل. بیرته چې ټوله ټانګواله راله قناعت ورکول سودا مالیه په خوا تقریبا 2.5 روپۍ وه. بعض وخت ثابته مالیه وه په بعضې ځایو کې چا ورکول او چا نه ورکول. یعنی اوس تقریبا د افغانستان ټول پمپونه رالل. موږ دا خبرې زه یو بېطرفه خبرې درته کوم چې ټوله خلک رال او دا یې وویل چې موږ اوس د مالیه په ورکړه کې موږ اقدام کوو ولې مالیه ګذاب نه سو ورکولی. هغه مالیه چې پر موږ باندې ایسول سوې د هغه ورکوو ولې مشکلات په دې چې خلک په دې پوهېږي چې زما په مالیه باندې اوس زما په سړک مصرفېږي زما په سالان کې مثلا تونل په جوړیږي د کوشتې په کانال په جوړیږي د افغانستان سرکونه بلازي د معلمینو معاشر.
ډیره مننه سلامت اوسې ښاغلی مومند. دلته یو مسله ده یو شکایت چې خلک ډیر کوي. یو هغه خلک دي چې له بهر نه مال واردوي سوداګر دي هغوی به شاید د ګمرکونو په برخه کې ډیر مشکل نه لري لیکن شکایت غالبا د عامو یا وړو سوداګرو دی دکاندارانو دی چې ځینې وایي چې په لوحو باندې هم ورنه پیسې اخیستل کیږي یعنی عاید کم دی او له دوی نه ډیر مالیه اخیستل کیږي. په دې به هم وروسته خبرې وکړو خو اوس به ورشو ښاغلی وفا ته. وفا صاحب ان شاء الله چې اوس به زموږ ژغه اوري همداسې ده.
سروان صاحب تاسو ته قدرمن حفیظی صاحب ته مومن صاحب ته او د باس ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې
کوم. ډیره مننه وفا صاحب. تاسو په تیر حکومت کې وی هغه وخت له مالیه تر څه حد پر حکومت کولای شوی چې ټوله کې
سروان صاحب خدمان استاد حفیظی صاحب ناسته مالیه خو یو الزامی او اجباری شرط ده. که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې په یو شمېر لري پرتو ولسوالیو کې د مالیې په راټولولو کې مشکلات ول هغه هم دلایل معلوم و چې نامنی ولا او حکومت مامورین په دې نه توانېدل چې د خلکو کوم مکلفیتونه چې دي هغه ترنه لاسته راوړي او متاسفانه په دې برخه کې جنګ و نامنی یو ډېر غټ تاثیر درلوده. ولې په ټوله کې مالیه راټولېدله په منظم شکل باندې لکه څنګه چې مومن صاحب وویلې هماغه قوانین اوس هم پلي کېږي هماغه پخواني مالي طرزالعملونه دي چې پلي کېږي او خلک یو څه اوس هغه د هغه په اصطلاح باندې لا انفورسمنت یا هغه په اجباري ډول باندې په خلکو فشار راوړل کیږي چې مالیات یې نه واخیستل سي. یعنی په ټوله کې په خو هم مالیه په منظم ډول باندې په تیر جمهوریت کې راټولېدله.
یعنی تاسو چې منظم ډول وایي، یو خو سیده چې هغه سیمې وي چې د دولت په کنټرول کې نه وي یا ناامن وي، آیا په هغه سیمې کې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې وي، مثلا ښارونو کې، په منظم ډول له ټولو مالیه اخیستل کېده؟
سروان سی په خرونو کې په منظم ډول باندې مالیه راټولېده. متاسفانه په یو شمېر زورواکي او یو شمېر هغه مافیا چې هغوی د ډیرو لویو شرکتونو رهبری په غاړه درلودله، هغوی لا هم په خپل وخت سره مالیه نه ورکوله یا حتی حاضر نه ول. هغه شرکتونو چې هغه بررسی ته لاړ، موږ داسې چارواکي درلودل چې زه خپله د څو شرکتونو ته کارتیا ولا مثال ورکولای سم چې په دوه نمونه باندې شرکتونه جوړ کړي، یو شرکت خارجي جواز اخیستی تر څو چې د ناټو او د نړیوالو معاهدونو برخمن سي او پکې معافیت ترلاسه کړي، او په عین نوم باندې په افغانستان کې بل شرکت درلوده چې دلته پروژې تطبیقولې. نو یوازې موږ په هغو برخو کې مشکلات درلودل چې هلته زورواکي حاکمه وه، هلته یو شمېر متاسفانه زورواکو په حکومت کې دا چې جنگ یا نور نام نه ولی داغونه دوی هم ګټه اخیستله او دوی حاضر نه و چې مالیه ورکی. ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله او د هغه مالی یو ډیره لویه برخه د حکومت د بودیجې یو برخه ولا او په هغه باندې تقریبا د خارجي کومکونو نه ورسته حکومت په هغه مالیه باندې متکی وو او همدغه مالیه ولا چې د حکومت د مصارف یو برخه جوړوله.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تشنا آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مالیه خبرې کوو. مالیه څومره مهم دي په افغانستان کې؟ مالیه څومره عادلانه دي؟ زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راست د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو، خو اوس به ورشمه ښاغلي حافظي ته. حافظي صاحب، په افغانستان کې څو ډوله مالیه دود ده؟ مخکې اشاره وشوه کنه ګمرک هم یو ډول مالیه ده، نه پېژم لزمه کو چې کوم می پیسې اخیستل کیږي هغه مالیه ده، به څوک چې یو دکاندار سی او شی خرڅوي په هغه هم مالیه ده، ممکن هغه څوک چې تولیدوي هغه هم لږه څخه به هم مالیه اخیستل کیږي. مهرباني
مخکې دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، او خدا وفا صاحب ته بیا احترامات تقدیموم، ځکه چې دې اړیکې قطع شولې دي چې غږ نه اورېدلې. په هر صورت سلامونه اونې کې هیلې ورته تقدیموم. مالیاتونه په افغانستان کې لکه نور هیوادونه ډول ډول وي. یو سیل ټکس دی چې مالیات د فروش دی، چې تاسو هتیوال یا نور خلک چې شیان خرڅوي هغوی هم په هغوی باندې مالیات راځي. څوک چې تولید کوي په نوم د ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو مالیات دی. بیا یو بل دی مالیات د دوران دی، مثلا څوک چې ګټه کوي که ضرر کوي، اس چې کوي مثلا مال واردوي، مال خرڅوي او صادرات کوي، واردات کوي مثلا یو میلیارد افغانۍ، دغه څخه بیا مالیات انتفاعي په نوم وسو ورکي. بیا بل مالیات چې دي مالیات بر عایدات دي. نور زمینی دا چې تاسو وایئ دا محصول ګمرکي تعرفه دی، هغه کستم ډیوټي دی، هغه مالیات نه دي، هغه پر وارداتي شیانو باندې مالیات دي چې هغه دي داخلی تولید د حمایت لپاره اجستی. خو په هر صورت هغه هم د جیب د سکتور او مسالک څخه ځي. نور که څه مستقیم مالیات ورته نه وایي، ولې بیا هم اخلي مثلا د پر تیلو باندې مثلا شل صفر اشاریه شل فیصد قیمت د تیل ځینې اخیستل کیږي. اول خو دا مالیات په ګمرک کې د واردونکو څخه اخیستل کیږي، بیا چې دوی مالیات انتفاعي ورکوي، بیا مالیات بر عایدات ورکوي، دا هم ورکوي. په نوم د سره میاشتې خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، د سړکانو د ساتنې په خاطر بیا یې اخلي. اوس نوی یو شی دی په نوم د حمایت سکتور خصوصي، یو صندوق د وزارت تجارت په ابتکار جوړیږي، هغه هم یو معین فیصدي پیسې اخلي، ښاروالیګانې پیسې اخلي. د بنادر پیسې اخلي ډول ډول د ترانسپورت کمیشن اخلي دا ټول په خپل دولتي عواید دي او د خلکو جیب څخه پیسې زی تقریبا لس یو لس دوله پیسې د متشبث څخه اخیستل کیږي
برخه کې وبخښئ تاسو خبرې م کوئ دا د خلکو شکایت هم همدلته دی وایي په یو ډول نه په څو ډوله له دوی نه مالیا اخیستل کیږي او حال دا ده چې عواید یې تر پخوا کم شوي دي
نو خو د دوی عواید په دې خاطر کم شوي چې زموږ اقتصاد په خپله کوچنی شوي دي او مثلا 15% تولید ناخالص داخلي یا جی ډی پی زموږ کم شوي دي د پخوا په پرتله زګه چې یو برخه د تولید نه خالص داخلي چې هغه خدمات وو د هوایي ترانسپورت او مزکنی ترانسپورت او هوټلونه او د رهایشي او تجارتي اماکن او د کرایا او داشان د خارجي شرکتونو چې خارجي خواو ته خدمات ورکوو هغه بیرته لاړ خپل هوادو ته دا خدماتي برخه زموږ د اقتصاد تقریبا په تب دریدلې دي اوس ډېر هوټلونه شتون لري چې هغه پخوانی رونق نسته دا ایرلاینزونه چې وو په لاساو الوتکې دوبۍ ته ته همدارنګه ډیلي ته ته او جدي او نور هوا منځني شي هیوادونو ته اوس هغه څه رونق شتون نه لري د دوی کاروبار چې کسات سره مخامخ دي دا دي او د هټیوالو کوم چې دا اولیه شیان خرڅوي د هغوی مشکلات دغه دي چې هغه قدرت د خرید د خلک لښسوي دي څومره چې فقر زیاتیږي او بیکاری او وزګاری زیاتیږي متناسبا قدرت د خرید تیتیږي قدرت د خرید چې تیت سو بیا دوکاندار او سوداګر خپل مال نشي خرڅولای په دې خاطر هغوی کساد او رکود سره مخامخ کیږي د دوی بیا دغه تر څنګ چې مالیات هم زیات جنی واخیستل شي بیا دوی کاروبار بالکل تقریبا بحران سره مخامخ کیږي او که پته پودری دی بیا په خپل نه یوازې یو کورنۍ تباه کیږي یا څو کورنۍ تباه کیږي دغه تر څنګ یو چینه دی مالیات د دولت هم لوبې کیږي په دې خاطر باید مالیات ډیر عادلانه او په دقت سره راټول شي
ډیر مننه حافظی صاحب مومن صاحب تاسو مخکې ویل چې مالیات ډیر شوي نه ده منتها او فساد کم شوی دی اشاره هم دی ته لیکن لمر سره چې ځینی خلک خبري کوي یا پیغامونه دی وسپ خبره کوڅو پیغامه دوی وای چې مثلا یو دکان ته به مالیه دی ادارې خلک راشي او به وای چې ستاسو عاید دومره دی نو دومره مالیه راکې حال دا چې دوی عاید تر هغه څه چې دوی اټکل کړی دی ډیر کم دی نو دوی د دوی شکایت ده چې په ځینو مواردو کې ځینی دکانداران مجبور شوي دي چې کاروبار پیش دی بیخی دکان تا قلف واچوی زکه چه حقوم را مالیه نشی ورکواله
دیره مانه نه زه فکر کوم چه داغ را کم حالات چه چه دکان تلیلی خام خواده چه چه کاروبار نیه اگه دکان تلیلی ولی زه فکر کوم دا ستونزو مش تو واره دا وزارت مالیه ریاست یا وعید سر شرکت کرده هر په هر ملکی تاسو چې په دغه ملک ژوند کوي په پرار کې الته یو سری مالیاتي سیستم وجود لري سړی باید د مالیاتو څخه غرفه چې د مالیاتو د حکومت حق باید وری کی ولی بعضی وخت موږ د مشکلات سره مخامخ دي کې شک نسته چې بعضی دکانداران شکایت لري ولی بعضی د وزارت مالیه مامورین په خپل د اوت تجارت څخه چې دی راغلي دي دغه وړ مورد سهار زموږ مجلسو د پنځ شنبه په ورځ سهار زموږ د دې سره ډیر غټ مجلسو پر دې باندې مجلسو چې باید خلک تشویق سي چې مالیاتي سیستم ته غاړه کړي او مالیاتي سیستم ورکه ولی دلته داسې خبره ده یو چا کاروبار چې بل په هر ځای کې په خارج کې بل په کمپیوټر کې ثبتيږي یا باید که په هغه ځای کې چانلوک سیستم یې باید ته بل ولري او بل ورکه خو په دې خاطر چې زموږ د غزموږ دکانداران ما درته ویل چې د پخوا څخه په یو داسې شیا مختو مثلا چې یو لک بیرته ویل یو لک به شل زره سول یا نور به سره خلاص بس ول ولي دغه کچه اوس ډیره کم سوې ده یا په داسې ځای کې نو خلک د دې څخه ولی موږ کوشش کوو چې د مالیاتي سیستم هر هغه څوک چې شکایت ولري چې خپل د دوی دغه د خبرې در مالیاتي کمیټې پورې ورسو څو دوی وکولای سي دغه مالیاتي کمیټه چې د دوی اغستون جواوري ده چون دغه دکانداران چې دی یاده چې دی دا په ریاست د اوتاق تجارت محترم د پېښورانو پورې اړه لري موږ پر څه وخت چې دی موږ ته هم راځي موږ په ګره باندې پر دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای سوچ پر دې باندې موږ یو هغه مشکل تر رسیدګي اوسولې تاسو ته بهتره معلومه ده یعنی دغه رقم چې خلک وایي چې دکانداران دکانونه تړلي دي یو شمیر عادلانه باید وایو چې یو شمیر بعضی تبلیغات د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې کېږي. دلته جناب زموږ درون مشر موږ هره مشوره چې کوو په اتاق تجارت کې جناب حافظي صاحب زموږ د اتاق تجارت دوه واره رئیس عمومي پاته سوی دی او بیا اوس د اتاق تجارت هغه برجسته هغه پخوانی او تجربه کار او کارپو یا متخصص چې دی زیګر سره د ډاکټر لقبر کوم د اقتصاد د افغانستان چې موږ د دې سره مشورې کوو لکه دغه صندوق چې جوړ شو په دې صندوق کې موږ مشوره روانه ده او چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې یو کومک ولی یوه خبر ته وکړم چې افغانستان هغه کومکونه چې پخوا افغانستان ته راتلل اوس هغه څه وغوندو کومکونه روان دي. افغانستان اوس په خپل اقتصاد باندې یو ولاړ اقتصادي پر خپلو مټو باندې ولاړ اقتصادي نظام ته د رسیدو په حالت کې دی یا پر لارې روان دي. ولې شاید موږ په اوله ځینه کې یو ولی مشکلات به خامخا راځي په منځ کې د مالیات سره به ټکر راځي. تاسو ګورئ په نورو دنیا کې چې هم مالیات وي ولی خلک زما په فکر کوم د خلکو یو مشکل دغه دی چې د دوی پیسې په عمل منفیه پروژه کې مصرفېږي. موږ ته دومره دغسې خاص شکایتونه لکه تاسو ته چې مثلا چې اوس رارسېدلي دي اتاق تجارت د دوی په مخ کې دی د اتاق تجارت د شکایاتو په شعبه د دوی په مخ کې دی د روابط په دولت شعبه په خپله په وزارت مالیه کې یو پروګرام شته چې شوږي. یعنی موږ ته یې ویلي دي چې شپه او ورځ کې د تعرفې په ټکس چې جمدخه جناب حافظي صاحب بزرګوار یاد کړي ټکس واقعا چې موږ د ټکس کمیټه یا د تعرفې کمیټه لرو د تعرفې په کمیټه کې د افغانستان سوداګر غړي لري درې او څلور اتاق هلته غړیتوب لري او هلته ولې چې خپل نظر پر بعض شانو باندې لکه جناب حافظي صاحب شوی لاغه د تولیداتو او د پیداوارو پر دغه باندې ټاکل کیږي. باید په تور د مثال موږ مجبور او مکلف یو چې پر بهرنیو سیب باندې موږ خپل تعرفه لوړ کړو. هغه په دې خاطر چې سیب د افغانستان ملي پیداوار دی او د دې پیداوارو په اصطلاح بازار پیدا کول او د هغو د افغانستان خلکو د هغو د مصارف سیسی که بدل ده د عام افغانانو وظیفه ده. تقریبا موږ تر دا اوسه پورې شپږ شپېته زره تنه سیب یوازې زموږ په سرتخانو کې موجود وه چې دا کېږي شپږ میلیونه اووه لکه یا شپږ میلیونه اووه سوه زره سباده کېږي. د دې په خاطر مجبور او مکلف دي ټول باغداران راله ټول د سیبو تجاران راله چې موږ برق رانیولی دی سیب مو پشکیشی دی او کچیر خارجی سیب راسی زموږ مشکلات دی. وروسته چې د مشرانو در مشوره وروسته د وزارت مالیه په ګډون او د نورو د ټولو مشرانو په ګډون چې د اتاق تجارت مشرانو ټول پشکی کوو موږ په دې وتوانیدلو چې پر بهرنیو سیبو باندې مکلف چې تاروپال وړکو. ولی دا یو شکارو چې اوس په دې کې درغلي کېږي یوه دانه سیب هم څوک نسي راتېرولی بیا له هغه ټکس څخه. دلته زموږ خپل اقتصاد موږ په دې کې د خپل اقتصاد یعنی موږ دې ته مکلف نه یو چې د بل هیواد سیب دلته وخورو په لوړه تعرفه باندې. د افغانستان د ورځې تقریبا نوي موټره د افغانستان سیب مصرف دي او یا موټره په خپله د افغانستان مصرف دي چې په هر موټر کې تقریبا پنځه پنځه جشتنه یا شپږ جشتنه دي او شل موټره زموږ هندوستان ته ځي. نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د خپل اقتصادي تقوی په خاطر پر بعض شانو باندې د تجارانو په غوښتنه د زراعتي تجارانو په غوښتنه باندې باید پر بعض شانو موږ مالیه پورته کړو. مثلا زموږ د کچالو وخت رسیږي موږ مجبور یو چې پر بهرنیو کچالو باندې تعرفه پورته کړو.
ښاغلی نصرت الله وفات د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس دی. وفات صاحب مخکې اشاره وشوه چې ځینې دکانداران شکایت لري چې د مالیه ټاکونکي مامورین ورزي او د دوی د عاید همداسې تخمینوي او بیا یوه مالیه پیشدي چې له دې درکه خلک شکایت لري. دا مالیه په نورو اتو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر خلک پټوي تر هغه څه یې کمه شي چې دوی عاید ترلاسه کوي سره له دې چې ډیر وسایل دلته شته. دا د مالیه ټاکل څومره آسانه او یا څومره سخته کار دی؟
سروان سے بول تر ټولو مهمه دا چې متاسفانه په افغانستان کې عمومي ذهنیت دی مالی د راټولولو یا د مالی د ورکړ لپاره آماده نه ده. که زموږ دوکاندار دی که زموږ سرمایدار دی یا په مجموع کې کله چې د مالی بحث کیږي څوک آماده نه دي چې مالیه ورکړي او داس فکر کوي چې دغه مالیه شخصي جیبونو ته ځي. د شکایتو د یو مامور په حیث باندې موږ ډیر داسې موارد درلودل حتی زموږ خپل ملګري دوستان چې دوی شرکتونه درلودل او په دوی باندې مطلق دا ثابتېدل چې دوی مستحق دي چې باید دغومره مالیه ورکړي دوی نه غوښتل چې دا ورکړي. دوی دا د ځان په حق کې یو نوه ظلم ګڼه په داسې حال کې چې ما مخکې یادولي وکړه مالیه چې ده دا یو الزامي مورد ده او دا یوازې نن نه بلکې که موږ داسې وګورو د بشري ټولنو په بهیر کې دولتونو د خپل ملي حاکمیت د ټینګښت او پایښت په خاطر باندې د مسلح قواو او ټولنیز سیاسي ثبات لپاره مالی وجوهات ته ضرورت درلوده او دا ضرورت نن هم محسوس کیږي. نو باندې علاج باندې چې هیوادونه د دغه اصل د تحقق په غرض د ټولنې له افرادو اشخاصو حقیقي او حکمي اشخاصو څخه مالیه راټولوي، نو بنان زه د دې ټکی سره قطعا موافق نه یم چې زموږ خلک وایي چې موږ نه مالیه اخیستل کیږي او د مالی مامور راځي په موږ باندې په خپل سر باندې مالیه هغه کوي تثبیت کوي. دا د دوی خپل حق دی، دا حق مادي ته په مطلق ډول باندې ورکړل سوی. ولې متاسفانه چې زموږ خلک له ذهني پلوه اوس هم جوړ نه دي د مالیې ورکړې ته او له دې نه یو بل نه برداشت کیږي. ولې په ټوله دنیا کې مالیه ورکول کیږي، مالیه اخیستل کیږي او بیرته هم دغه پیسې د عامه خدماتو په ورکړه کې مصرفیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې ښاغلی وفا. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم سروان سفیر، څنګه بخیر؟
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
مننه، محمد اشرف یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ځانګړی سلام محترم او میلمنو ته وایم او ټول اوریدم.
سلامت اوسې، کور ودان، مهرباني.
مننه. یو پوښتنه مې هم د میلمنو څخه درلودله، نو لکه محترم وروره دلته تناته دا د شپې لخوا ستاسي نشرات موږ اورو، خو سره ډېر کمزور یې د ورځې بیا سمې خیر. خو ما ویل چې تاسو خو بهتره معلومه ده چې تاسو پر مالیه باندې وو او بل د اګرانی پاړوان باندې وو. شان خو بیا د ګران دي، دلته ولسی خلک هم تر یو د یو څه ستړي دي. نو په دې دا خو لا موږ د مالیه نه لیدلې، ځکه چې موږ دلته د دکانۍ کار کوو. دکاندارانو ته چې ورسو یا تیل والا وو ته یا نور غټو دکاندارانو ته چې موږ دا شان ولې ګران دي یا ولس ستړي دي، نو دوی راته وایي چې موږ څخه مالیه لوړه غواړي. موږ ته دوی دغه بهانه کوي، یعنی په خپل جدا موږ خپل نه ده لیدلې چې دونې لوړه ده.
محمد اشرف صاحب، وبخښئ، له تاسو څخه یوه پوښتنه که زما خبرې اوري. تاسو ویل چې تاسو ځمکې لرئ، کروندګر یاست. دلته ځینې خلک دا وایي چې له ځمکو هم مالیه اخیستل کیږي، هم عشر او هم زکات. دا خبره څنګه ده؟
محترم سروان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه دې راڅخه وکړله، ځکه چې دلته زموږ د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې یعنې تیر کال د غنمو پر وخت باندې چې رشه اوښتلې یپلا دغسې لړۍ شروع شوله، بیرته بیا دا لړۍ بنده شوله، ځکه چې بعضې خلکو ورکړل یعنې غنم وشر، نو بیا بیرته دا لړۍ بیرته بنده شوله. نو نه راته معلومیږي چې په لوړ سر کې دغه خبره تر پای پورې راورسېدل او که څنګه. نو اوس بیا نه ده داسې موضوع پېښه شوې، یوه خو دا موضوع ده. نو او بل پوښتنه مې د میلمنو څخه په دغه ترتیب ده چې بعضې خلک وایي دا هلته د خارج څخه چې یو شی راغوښته کېږي لکه ایران او پاکستان، هلته مالیه لوړه ده. بعضې دوکانداران بیا وایي چې یا زموږ په افغانستان کې دا مالیه ډېره لوړه ده. نو د دې څخه مې دغه یوه پوښتنه ده چې دا یوه پوښتنه را جواب شي، دا دلته مشکل دی که هلته په ایران او پاکستان کې د مختلف ابوالمملکت کې؟
صحیح ده، ډېره زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
خوشحاله اوسئ، البته مهرباني ده. سلامونه وایم، احمد ابي احمدي هم بغلان نه زنګ وله محترمه، جوړ روغ اوسئ.
سلامت اوسئ احمدي صاحب، مهرباني.
خوشحاله اوسئ، البته اسمت جان وګوره، افغانستان کې نه تقریبا یا نور نړۍ کې وګوره، دغه مالیه خو یو معمول دی نه، تقریبا وګوره چې هر ملکي هغه خپله مالیه په خپل وخت باندې هغه وګړي هم ورکوي، یعنې تقریبا هغه معیار وخت معلوم ورته. نو داسې بدبختي افغانستان کې لکه مخکې چې مېلمه صاحب ویلې، نو افغانستان کې یو چا مالیه مه اخلي تقریبا هغه ته ډېره ښه خبره، زموږ تاسو په اصطلاح زور ورکوي، یعنې داسې فکر کوي چې دا مالیه مالو ولې اخلي. نو مالیه خو معمول ده، ما مخکې ویلې، نو باید چې ټول خلک برداخت وکړي، یعنې تقریبا هغه مالیه په خپل وخت ورکوي. حکومتونه نه جوړېږي، دا یو قانون جوړېږي چې تقریبا مالیه باید واخلي. نو بیا حکومتونه کوشش وکړي چې بعضې ولایتونو کې زموږ ولایتونه بغلان کې پلخمري کې زموږ له واټونو سره کړه نه جوړه ښار مند کې، بیا دغه عمارت سره هغه ډېر اساسي جوړ کړی دا چوکونه ده، بس جوړې کانکریټي کړل تقریبا داسې معیاري جوړ کړي، داسې فکر کوي چې څلوېښت ساندې کانکریټ واچو سمټ واچو، نو هغه ډېر په ښه ستاندرډ باندې برابر جوړ شو. نو ټولو کې بس خلک توجه کوي، هغه خلک شاید لري تقریبا هغه خدمات حقي ارزقي بازار لپاره هغه تداف کی نو دا جوړ کې زیاتر خلک وایي چې برنامه کې تاسو ودا نظر سره مېلمه وغه د درې زمخ کې د دې زمونږ داسې برنامه جوړو نو یو څه ځنګ وسمه مالیا اخلي نه کراچی نه اخلي فکر کوم کراچی نه سروات څوک مالیا واخلي دا سر کې ګرځي شروالي کارمندان یا مامورین ګرځي نو تقریبا دا کراچی خو زیات دي متاسف تر باندې افغانستان کې راځو کې نو بیا غوړې لاس مصرف یې اخلي تقریبا دا خپل جوړ کې نو جبرې څوک نه کوي وایي ارو مرو بځور پیسې مترکه نو دا اټ کارت په کتو سره موږ پیسې
ډېر مننه احمد صاحب کور دې ودان سلامت اوسه د دې لپاره چې ډېر اوریدونکو ته نوبت ورکو کې یو څل لاندې خبرې وکړي خوشاله بسو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
رحمان نظریم د کنار په غوښمن کوم تاسو ته پرمات
مهرباني مهرباني صاحب
مننه خیر ته غوښتنه می داد او ځنه د کومې مرز چې وشان چې راغلي چې دامه د بدنونه ورځې په یوه یوه مرسته نه دلیللې او بل ارغنده ولسوالۍ ته مرسته څنګه دروسنه دي راغلي دا مجد چې راغلي چې ډېر مجد په غاړه
کې دا د مرسته مسله بیا بیله ده په دې خبرونه کې په مرستو خبرې نه کوو په مالیو خبرې کوو کله مالیه شکایت لري یا ورسره موافق یاست په دې اړه نظر لري هم کولای شئ مهرباني
بس مننه کوم از این برای آقوشتان رو که خبیل لالمه چون من در دیزی در آسوه چیزی در آرغنده و الفانی چیزی در مرد چیزی در آمد
سیش دیر مننه کوروادان کوروادان یو بلا وریدون که بم واخلو بیا با ورشو میل منو تا تاسی هم زن راو پیشنه ی آزادی را لیوده
سلام علیکم افغان ما در ننگرار نه یو سلام تا تا یو سلام المنو تا یو سلام در افغانستان شریف مخترم خلکو تا
مهربانی که بیا افغان سیب
مالیه خود دوم را دکشو ویده چه داغه ننم او مناهیه که شاروالی والا را غله و داغه مالیه والا ده کچنه دکانم 2000 روپای لکله و اطلا سوا 2000 دا خلق ورطا جمع و خلق ویل چه ما از چه لالو لمالسه خبره ده البته جنگ بای چونه کتل وی کچنه دکان ده اغه دکاندار دنن دکان نه چه وی خالی خالی پیپسیگانی میخی دی وی دوامان اطلا سوا روپای ₹300 مالیه لیکل دا وای دا ظلم دی که روا ده کور کما نو سپینګری جم شو ورته ویل چې دا خو ظلم دی دا خو کوچنی دکان دی خالی بوتل لیکي دی دا ول ظلم کې مالیه خو دې لوړه کړه ده که په جمهوریت کې خلک 1500 مالیه ورکوله او په طالبانو پاتای کې 2000 اخلي 2500 اخلي دا زمونږ د سر ګوال دی دروغ درته ولا کوي نه دکاندار یې منه بل خو لکه ما نن خپل په سترګو ویلې ده لو منه یې کې راغله او شاروالی والا مالیه والا نو پوجې دغه زموږ له دې چې کار شي د ښه وای د کاروبار نشته دکاندارانو کاروبار نه کیږي بیچارهګان فروشات نشته او مالیه یو پدری ده بیا خلک جام شو لانجه او ګنجه بیا وشو بیا لاړو او مالیه والام لاړو خلک دکاندارم بیچاره دکان بند کړ
درست ډیر مننه سلامت اوسه افغان صاحب کور دې ودان سلامت اوسه د ټول اوریدونکو منندو یو وس په ورشو ملمنو ته لمړی حافظی صاحب د شکایتونه خو مو اوریدل چې خلک د مالیو له درکه شکایت لري او په عین حال کې دا هم یو واقعیت دی چې مالیه یو کلتور هم غواړي یو دود هم غواړي په هغو هیوادونو کې چې له کلونو رئیس پرلپسې مالیه اخیستل کېږي خلک ورسره عادي شوي دي. په افغانستان کې حکومتونه پرلپسې بدل شول، را بدل شول، جنګونه شول، نامنی شوې، د مالیو د اخیستلو دا لړۍ هم څو وارې قطع شوې ده. نو اوس چې له چا که لږ مالیه هم اخیستل کېږي دوی فکر کوي چې دا لدوینه پزوره یو شای اخیستل کیشه. دا مسئله هم شته اما شکایت هم شته ځکه چې د خلکو عاید کم دی لکه دا روسیا غوډون کې چې دی و دکان مثال ورکو مستاسو تبصره سره
محکم مرزو کړ چې دا مالیاتونه د خلکو د عاید پر بنسټ باندې وسی او په ټول دنیا کې ترې بریده پوری چې عاید دی هغه د مالیات څخه معاف یا مثلا د صنایع تشویق لپاره یا د تولید تشویق لپاره چې زراعتي تولید وي کمانډاري او ځینې اړین کارونه چې باید د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره ګټور دي دغه لپاره مالیاتونه معاف کیږي او په افغانستان کې دا پکیج نشته او دکاندار چې دی هغه خو مالیات سنفي لري یعنی بل مقطع مالیه لري د سیل ټکس چې د فروش پر بنسټ وي هغه خو ناممکنه دی ځکه چې نه دوی کتابچه لري نه بیل لري نه ډیجیټل سیستمونه لري چې دغه پر بنسټ معلوم شي څونه دوی خرڅ کړ څونه باید مالیات ورکړي. نو دوی راځي یو اټکل کوي وایي مثلا یو دکان چې شل زره باید مالیات په کال کې ورکړي، که ګټه کوي که زنه کوي باید شل زره ومني. دغه مالیاتونه یو څه زیات شوي دي، حال دا چې د دوی کاروبار لږ شوي دي. مثلا یو دکاندار چې یو لک فروشات درلودل اوس د هغوی فروش 50,000 شپېته زره دي، نو مالیات د شکایت شتون لري. دا زما ګران او محترم همکار ښاغلی حسیب یونس خان مومند د اطاق لومړی مرستیال، هره ورځ موږ خو په د مدیره هیئت کې غونډه لرو یا مشورتي ګروپونه لرو، په هغه کې یو بل سره تبادل نظر کوو. دا خلک راځي دوی ورسره ځغاسته کوي، ځي هلته معاونت اقتصادي رئیس الوزرا ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر ته ورځي، او نورو ته وزارت مالی ته ورځي، وزارت تجارت ته ورځي، او د هغوی د مشکل د حلولو لپاره. اما مشکل دا دی چې د اوسنۍ حکومت د افغانستان په داخلي عوایدو باندې متکی دی، او ټول لګښتونه خپل د هغوی څخه پوره کوي. چې پوره کوي نو د مصارف هره ورځ زیاتیږي، چې زیات شو دوی بیا مالیات زیات وزه کوي، او دا مالیات تر هغه بریده پورې رسیدلی دي چې دا چې دنګرار څخه شکایت وکړل دا موږ ته هم رسیدلی دي چې ډېر هټیوال او دکانداران او دا کسبګر مخصوصا د اصناف په اصطلاح فلسکاران دي، مثلا دا مستریان دي، دا نور خلک چې نور خدمات ترسره کوي، د هغوی څخه هم مالیات زیات شوي دي. د دوی یعنی حقیقت زیات شوي نه دي، اما د دوی کار لږ شوي دي او مالیات یا په خپل حال کې پاتې شوي دي، یا یو څه فیشري زیات شوي دي. دا باید د عوایدو په تناسب سره مالیات وضع شي. کله چې اقتصادي بحران دي، په اقتصادي بحران کې مستلک څخه او متشبث څخه مالیات باید لږ واخیستل شي. که زیات واخیستل شي دا تشبث زبې نه ځي، چې تشبث له بینه ولاړي په خپله بیا د دولت مالیاتي چینې له بینه ځي.
بله صاحب، ډېره مننه کور ودان. د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو، بیا به مومن صاحب ته ورشو. دا په دغو پیغامونو کې د پانګونې موضوع ته اشاره شوې ده چې که مالیه ډېره وي بیا ډېر خلک نازریږي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. دا به واورو، بیا به مومن صاحب ته ورشو.
سلام ټولو ته، جمال یم. و مې وختل د مالی باړوند څه روښانه یا ښکاره کړم. هغه دا چې که تاسو موږ دغه مسایل چې دوی اوس ډیر زیات مالیات اخلي او په داسې شرایطو کې چې هر څوک خفه دي او هر څوک ترې شکایت کوي، بل لوی ناورین یې دا دی موږ ډیر تجاران لرو د داخل د افغانستان داخل او د افغانستان بیرون په همسایه هیوادونو کې هم سرمایه ګذاري کړي، لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، حتی عربي هیوادونو کې هم سرمایه ګذاري کړي. موږ ډیر تجاران لرو په هغه کې عربو کې، دوبۍ، سعودي او کویت کې. اما مشکل څه ده؟ مشکل دا ده چې دغه تجاران یوازې امنیت دوی لپاره په کار نه ده، چې تنه امنیت دوی دوی راشي سرمایه ګذاري وکړي، بلکې سهولتونه هم په کار دي. وته چې ته دلته غواړي سرمایه ګذاري وکړي نو د دوی د لوړ مالی اخیستلو د کبله هغه تجار زړه نه ښه کوي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. نو فلهذا غوښتنه مو دا ده چې که غواړو هیواد ته ترقي ورکړو، که غواړو سرمایه ګذاران نور هم دلته ډېر شي، نو د مالیې د مالیه باید راټیټه کړو. یو نو د تجارانو راجلبول لپاره بهترین لاره ده. ډېره مننه.
سلامونه او نیک هیلې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. نه دا خو بزم بجه خبره وي، ځکه سپتیر حکومت پرتله اوس هم په دې حکومت کې دغه مالیه لموی چې اخیستل کی.
السلام علیکم، زه احسان لالو کوزی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. حکومت چې کوم مالیه اخلي هغه داسې نه دی چې اوس نو بس یو چاته وایي چې وایي پلانکۍ ته دونې راکړه، بل ته وایي ته دونې راکړه. دوی دا هر چا ګټې ته ګوري چې مثال څونې ګټې موږ باید څونې مالیه دې واخلو. نو که څه هم اوس دوی مالیه ډېره اخلي خو ورته اړ دي، ځکه زموږ حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی. موږ به دا دعا کوو چې په رسمیت وپېژندل شي انشاءالله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، محمد عادل یم له کندهار. مالیه په اړه به ووایم چې زه خپله د هندارو کار کوم، د شمسي هندارې د چینه سره وړم. نو خبره دا ده چې طالبان هېڅکله مالیه زیاته کړې نه ده، صرف هغه مالیه چې پخوا وه هغه په ټاکلي اندازه باندې اخیستل کېږي. په تېر وخت کې مثلا زموږ کانچندران راتلل، دلته به برنامه راغله، په برنامه کې به لیکلي وه چې کاغذ تشناب
په کاغذ تش نه به دغه اینده رسولر مسولیدلی نو طبیعي خبره ده چې هغه مسول د ایندارو شمسي ایندارو او د چناب کاغذ د فرق لري.
د ازادۍ راډیو کارګرانو محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه د نورستان ولایت واما ولسوالۍ اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمونږ غوزان او هر څه ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کې لوړه ده.
خبرې کوم دا مالیات بیخی ډیر دي ځکه چې هغه ډول چې مونږ په تیرو کلونو کې سرمایه ګذاري کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډېر کموالی راغلی دی چې دلته مالیات ډېر لوړ شوي دي. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونه ده د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډېر دي. نو په دغه بخش کښې مونږ دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې هغه ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کښې کاروبار چې مونږ کو په دغه کښې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده.
ازادي راډیو مینهوالو ما والله طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي اوس تر پخوا یو په 45% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي. یو خو کاروبار ودرېدلی دی بل دی اداره کم اوس کوي.
سلام علیکم جوړ یاست په خیر یاست د ازادي راډیو کارکوونکو تسیم جوړ یاست تیار یاست چېګتونه برابر دي. والله موږ په هلمند ولایت کښې دلته ډېرې ګرانې دي شان ګران دي. موږ غواړو چې دا شان کښې راته ارزانه کړي چای اوبره او پلمېش دا مونږ ټوله ګران دي. نو یو څه کوشش دي طالبان هم وکړي ډېر محصول دي پر دا موټرانو نه اخي.
مرشو میلمنو ته لومړی مومن صاحب تاسې مهرباني وکړي لومړنی اورېدونکي وویل چې مالیې لوړې دي نو یو شمېر افغانان چې په بهر کې شتمني هم ډېره لري هغوی ممکن په دې خاطر را نه شي چې مالیې لوړې دي او د پانګونې لپاره په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه. زه فکر کوم دوه شیانو ته چې زه رالسم د مخه زموږ ډېر محترم دوست وفا صاحب اشاره ورته وکړه چې اظهار خودي و او بیا چوکل په اظهار خودي کښې ډېر مشکلات و. څه وخت چې بررسۍ ته راغلو جناب وفا صاحب زما سره په دې موافقه یې چې په بررسۍ کښې هم داسې کارونه کېدل چې دونه بررسۍ در باندې راغلې ده دونه به تحویل کړي او دونه به ما ته راکړي. دا یو حقیقت و د دې څخه څو هېڅوک سترګې نه شي پټولی چې مشکلات وه. دوهم دوست چې دغه وکړه چې یو هغه د ښاروالۍ موضوع یې زه فکر کوم یو مالیه ده یو د ښاروالۍ موضوع ده. د ښاروالۍ موضوع جلا ده د مالیاتو سره تړاو لري. شاید د دې ځای کرایه به وه د دې ځای دغه به که چېرې دغه دوست ټلیفون و یا هغه دوکاندار چېرې معلوم و موږ د پروګرام نه بعد زما د اړیکې شمېره ورکړي چې زموږ سره تماس ونیسي که زموږ وس پوره و چې دا مشکل یې ورته حل کړو په ننګرهار کښې. دا یوه خبره درته کوم. بل مشکل څه وخت چې یو پیکیج جوړ شوی دی هغه سرمایه ګذاران چې د خارج څخه افغانستان ته راځي د هغو مالیات معاف دي د موټرانو ټکسونو محصول یې معاف دي. دا یو ډېر سټ یو ډېر پیکیج دی چې جوړ شوی دی. لطفاً د وزارت تجارت محترم هغه د پیکیج هغه ته تاسې مراجعه وکړئ په هغه سایټ کښې تاسو ته به دا ټوله معلومات درکړي چې څونه سهولت راغلی دی. ولې زه فکر کوم د مالیات اوس په افغانستان کښې زه فکر کوم که تاسې وګورئ په سیمه کې کمترینه مالیات دي په سیمه کې کمترین مالیات افغانستان دي. ګوره پر غوړو باندې پر ټولو شیانو باندې همدغه ډیوټي کسټم چې ورته وایي جناب حافظي صاحب بزرګوار زموږ مشر دلته حاضر پر هغه باندې تقریبا ډېره یو جزوي فیصدي ده یعنی یو فیصد هم نه راځي یا نیم فیصد هم نه راځي پر غنمو پر ورو باندې پر غوړو باندې. د تیلو په باره کښې تقریبا تیل په آزاد بازار کښې چې تقریبا په 1200 ډالر دي او ګمرکي نرخ یې تقریبا 450 ډالر یا 600 ډالرو پورې نیول کېږي. دا هغه شیان دي چې ورسره راغلي دي. ولې زه فکر کوم چې د سرمایه ګذاري دپاره نور زیربنایي پروژې ډېرې لازمې دي. موږ باید د سرمایه ګذاري دپاره عمومي باید زیربنایي پروژې ولرو. موږ تر دا اوسه پورې هم په یو وارداتي برق باندې متقي یو هېواد یو چې کو د دې لپاره باید کوشش وسی چې په دې باره کې دوستان یا زموږ خلک نظریه لري او د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې اخته دی چې څنګه وکولای سي چې د دې په باره کې کوشش وکړي. یو بل شی چې په دې اوس کې د افغانستان خصوصي سکتور پیشنهاد کړی، موږ غواړو چې د ټولو وارداتو څخه د مالیه ټوله نغد هلته په پاکستان کې یا په ګمرک کې واخیستل سي او نور بیا سوداګر سرګردانه نه سي چې تا بررسي دونه ده بیا مامور غلی ورزغلی. په دې کې ان شاء الله پر دې باندې د ټولو تاک تجارتو د افغانستان نظریات اخیستل سوي دي. یو ماینه اندازه مالیه ورکول کیږي او خلک د سرګردانۍ څخه خلاصيږي. د شپخانو یا د خدماتي چارو لپاره داسې ټاکل سوی دی چې دا به د ګمرکاتو یا د مالیاتو د سکوډا د سیستم سره وصل کیږي او دوی به خپله مالیه به آنلاین ټول خلک به خپله مالیه ورکوي. زه فکر کوم کچیرې د مالیه ورکړه د مخه وپاس صاحب یو ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې د مالیه دغه رواجول یا هغه عملی کېدل او خلک یې پر ځان فرض وبولي، دا ډېره مهمه ده چې باید څنګه موږ وکولای سو چې د مالیې لپاره ځان آماده کړو. د مالیې لپاره جناب د حافظي صاحب بابا پاسته چې بې مالیې نه سو کولای چې د وطن جوړ کړو او نه کړو چې امنیت ولرو، بې له مالیې څخه نه کولای سو چې تعلیم او تربیه ولرو، بې له مالیې څخه نه کولای سو چې زموږ اجتماعي کارونه پر مخ سي. او لکه دوی چې ورته د مخه اشاره ورته وکړه، د افغانستان پوځ، د افغانستان پولیس، دا ټول مصارفات لري. یعنی اوس اندازه باندې افغانستان ته کومکونه نزه تاسو ته اطمینان درکوم چې مالیه در پخوا کښته سوی ده. پخوا چې په یو شي کې به یو څوک غلط سو په یو پرمه کې زه پخپله غلط سویم، تقریبا یعنی اولس لکه یا تلس لکه جریمه موږ پخپله ور کړی ده. ولی یو شي چې دی اوس هغه کتمان چې دی ورته ویل پر هغه باندې جریمه راته ټول جریمه خلکو ته معاف سولې. د موټرانو تقریبا د 15 کالو د 20 کالو ټول جریمه معاف سولې او خلکو ته دا وشول چې باید خلک څنګه قانونمند سي او څنګه د دې موټران قانونمند سي. د خلکو پر شرکتو باندې په میلیارډو افغاني مالیه راولې. دا مالیه ټول تیر کال د علیقدر مولوی د هدایت په اساس باندې د مالیه جرایم ټول معاف سولې د وزارت محترم مالیه په پیشنهاد باندې. یعنی اوس هم کمیټه ست هر هغه څوک چې په مالیه کې مشکل ولري بیا هم زموږ دوستانو ته دا خواستي دی هغه مستند مشکلات ولر شي راسي د افغانستان په ولایتو کې د ولایتو د سوداګرۍ د خونو سره او په کابل کې د کابل د سوداګرۍ خونه. لکه جناب حافظي صاحب مبارک شي اشاره وته په برج د دوی سره در هر ځای پورې ځو او د دې هغه قانوني مشکل چې دی چې د یو چا سره دی په برسې کې کوم مشکل لري په ټول شان کې موږ تللی یو. یعنی تقریبا د څو ورځې در مخه تک په برسې کې خلکو مشکلات درلود، موږ سره ولاړو او مشکلات حل کیږي. یعنی داسې دی چې پر مستند دلایل ولاړ مشکلات دوغه د پاره د سوداګرۍ خونه او وزارت مالیه زموږ سره همکار ده. ولی زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسني شرایط کې لکه د موږ نسو کولای چې امارات مثال ورکو، امارات د تیلو عواید لري په بحري یو هیواد دی، نور هیواد زموږ در اوسه پر زموږ معدنیات په صحیح طریقه سره زموږ معدنیات استخراج شوي نه دي. زموږ دغه اوس موږ په قشقري یا د سرپل کې چې زموږ تقریبا تیل شروع دي یا شی شروع دي، دا هم د دې د افغانستان په اقتصاد کې پوره همکاري او کومک کوي. زه ما ته په خپله رئیس د ګمرکاتو چې د ګمرکات یې ټولو غوښتي وه، مشرتابه دفتر غوښتي وه، هلته یې ورته ویلي وه چې تاسې د خلکو سره اساني وکړئ او پر خلکو باندې مالیات مه ډېروئ په دې خاطر چې زموږ د افغانستان مظلوم ملت دی. او پر دې مولي زه فکر کوم د فساد مخه نیول سوې ده. د فساد مخه نیول سوی ده. هر څوک چې په مالیه کې مشکل لري، یعنی چې موږ راغلی په مالیه کې موږ ته هیڅ مشکل نه مرتل چې کمیټه جوړه سوی ده. د مالیاتو د کمیټه ده، هر څوک کولای شي په دې کمیټه کې موږ خپل هغه د دې هغه مشکلات راوړي او هغه حل کړي. ولې زه فکر کوم بیا هم افغانستان زموږ ملک دی، په دې کې باید سرمایه گذاري وکړو. د افغانستان څخه هغه ظرفیتونه چې اوس خدای تعالی دی چې واپس افغانستان ته مدد ډیر مرده لري، کدلی او که په خارج کې په دې ظرفیتو موږ ډیر خپه یو چې هلته دې زه په خپل د افغانستان په سکتور دی غړي په سپات د افغانستان څخه چې لته کاروبار لرم او تجارت مې دی. د افغانستان خصوصي سکتور یو غیر انتفاعي ارګان دی او دغه او تاک طرف تقریبا چترونی وکاله حافظي صاحب بزرګوارو نور د حقوق مش پلورونی کودر دغه ځای پر رسول دی. کوشش کوم چې سره کم د افغانستان تجارت تکویس مش په افغانستان کې اوس مش ترانزیت ته ماده سوی او پاساب شاید دی حافظي صاحب شاید دی ترانزیت چې برالي په یو ولایت کې به یو چارو وګرځوي په بل ولایت کې به بل چارو وګرځوي. اوس تقریبا د افغانستان ترانزیت سره کال دروسه پر چتا سر خبر کوم تقریبا 4000 موټر تر رسیدلې دي. یعنی دا هغه ترانزیت چې په افغانستان کې اوس شروع دي. ترانزیت ته افغانستان اوس په یو ترانزیتي مرکز قرار بدلیږي. سبا زموږ د ازبکانو سره بشر غواړم دا یوه دقیقه وخت راکړي سره اوس سبا زموږ د درون د او بایزت هم سایج د ازبک محترم تجاران سبا راځي زموږ سره داد و هم مجلس چې تقریبا تیر درې میاشتې مخه دی ماوین د رئیس جمهور راغلی و دا هغه په دغه باندې د ګډې سرمایه گذاري او زموږ د دې د شور او اړیکو په خاطر دی راځي زموږ سره مجلس دی. دغه اوس موږ یو ډیر غټه هیئت په ترکمنستان کې وجود لري چې حالت تللی دی نور د ټول دنیا سره مناسبات سم دي. ولی زه فکر کوم چې مالیات باید د افغانستان پر اوسنیو شرایطو باندې د افغانستان ټول مالیات IRC افغانستان د دې کابونه دي تقریبا چې کافی پیس قانونونه باندې تطبیق سي او د کافی پیس د قانونو لورای څخه مالیه وخت جناب حفیظی صاحب تاسو په خوا چې موږ چې کشرانو د مالیه خلکو خپل فرض بلی، یعنی هیڅ چا د مالیه په خپل مال باندې نه ګډول، د کال پای چې بسو مبصری یو کتابو د دا به راوخستی ټول بګمر دا چا یو پرس بلی، یو چاته ډیر شرم آرش کار کې دي چې مالیه ورنکه او په مالیه باندې د خلکو تجارت مال مې دي چې پوتک تر تو ته هغه څوک راتل چې هغه به ډیر مالیه ورکړي و ډیر مالیه به کته ځای جناب اپوزیسیو بزرګوار په دې باندې چې د دې د خپل واغوش په خپل چې لیدل دي چې کشرانو د مبصرینو به موږ زموږ قبلګا سره خپل تعالی او بخښي د مشرانو په ټول د مبصرینو راوسته او دا به مالیات
ډیر مننه سلامت اوسې محمد صاحب کور ودان شغله وفا د ډیر مالیه تاوان سره یو خدای چې خلکو ته فرضاً فشار په خلکو سیاتیږي نور څه تاوان لري
سروان صاحب په حقیقت کې ډیره مالیه په افغانستان کې نه اخیستل کیږي محمد صاحب اشاره ورته وکړه که موږ حتی د ګاونډیو هیوادونو یا د دنیا سره وګورو شاید ټیټترینه مالیه په افغانستان کې واخیستل سي
او دا هم باید وفا صاحب په نظر کې ونیسو چې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو کمترین خدمات هم د افغانستان دولتونه
رازم سروان صاحب دې ټکی ته رازم
نه سبسیډي لري
دا وابستگی لري د نظامونو په پایښت پورې دا وابستگی لري د نظام په تقویې پورې د قانون په حاکمیت پورې کله چې موږ یو پایدار نظام ولرو او د قانون تطبیق سل فیصده وسی نو طبیعي خبره ده چې هلته خلکو ته هغه څه چې په نوره دنیا کې د خدمات لازمي دي خدمات رسیږي. متاسفانه د هغه شي نه چې د موږ څو هیوادوالو اوس شکایت وکړ او هغه په مستقیمه مالیه کې راځي کاغذ موږ هټیوال دي یا مثلا زموږ شرکتونه دي. زه فقط د مستقیم مالی یو څو ګټو ته اشاره کوم. مستقیمه مالیه کې خلک د ښاریتوب جذبه پیدا کوي، خلک په حکومت کې ځان سهیم بولي. مستقیمو مالیاتو په نتیجه کې په ټولنه کې مساوات یا برابري رامنځته کیږي.
په دې برخه کې تاسو نظر مخکیم څرګند کو، تاسو مخکیم وویل چې د مالیې د ورکولو ګټې څه دي. زما سوال دا و د ډېرې مالیې تاوان څه دی؟ تاوان هم لري که نه؟ فکر کوو چې هر څومره مالیه که ډېره شي او هغومره ښه ده، دولت په پښو درېږي، کار ډېر کولی شي.
سروان صاحب، مالیه د یو قانون په اساس باندې اخیستل کیږي. ما مخکې یادوري وکړه، مالیه د شخصي علایقو په اساس باندې نه اخیستل کیږي. هغه څه چې اوس په افغانستان کې د مالیې په نوم باندې راټولیږي، هغه د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو یو مناسبه مالیه ده. سره له دې چې نیوکه دا ده چې موږ هغه څه خدمات نه ترلاسه کوو، د هغې دلایل ما وړاندې کړل چې هغه د نظام په بقا پورې، د نظام په پایښت پورې اړه لري. مالیه متاسفانه د خلکو ذهنیت داسې ده چې دا د موږ د تباهۍ سبب ګرځي. که لږ مالیه اخیستل کیږي، که ډیره مالیه اخیستل کیږي، د هغې وجوهات معلوم دي. او زه تاسو ته په ټوله کې ویلی سم، مخکې به مې یادوري وکړه چې مالیه د دولت مالی اساس تشکیلوي او دولت د خلکو څخه مالیه راټولوي. نو دغه مالیه د خلکو د تباهۍ سبب نه ګرځي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې حاکم دی چې کوم زه ډیره مالیه ورکوم که لږ مالیه ورکوم دا په ما باندې ظلم ده. په حقیقت کې مالیه مسؤلیت ده، مالیه مکلفیت ده. هغه څه چې پخوا هم د موږ د سرمایدار دپاره، د موږ د متشبث دپاره په صورتونو کې راتلل چې خوشبختانه مومن صاحب بزما غاوري، حافظي صاحب دلته شتون لري، د جلالت ماب رئیس صاحب جمهور په مشرۍ باندې اقتصادي عالی شورا جوړه شوې وه، تر څو د موږ تجار په مستقیم ډول باندې حتی جلالت ماب رئیس صاحب جمهور ته لاسرسی ولري. د مالی په وزارت کې موږ په منظم ډول باندې هر هفته د خلکو د پاره دروازې خپلې خلاصې کړې وې. راتلل د وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحبانو په شمول به ټول کېناستل، د دوی شکایتونه اخیستل. یعنی په دې معنی باندې چې حکومت ځان مکلف ګڼه، سره له دې چې ستونزې وي په مامور کې به مشکل و، اما زه د فساد نشتون نن هم نه ردوم، پرون هم نه ردوم. ولې؟ د فساد یو اړخ خپل زموږ تجار دی، متاسفانه خپل د موږ مستهلک یا مثلا معادی و چې دوی به خپل زمينه دي چې تماسایره ولا. په داسې حال کې چې موږ کې چیرته پا په مالیه باندې اعتراض ولرو، د مالی د شکایت ریاست موجود وو، که د شکایت په فیصله باندې هم چا رضایت نه درلوده، هغوی دپاره بورد حال منازعات مالیاتی وو، که بورد حال منازعات مالیاتی باندې چا قناعت نه درلوده، نو بیا دا مالیاتي محکمې ته تله. یعنی په ټوله کې مادي ته مطلق صلاحیت ورکړل شوی وو. دا چې دوی د قانون نه خبره دي، دا چې په سمه توګه باندې قانون دوی ته نه دی ابلاغ شوی، یا د دوی حقوق او مکلفیتونه دوی ته په صحیح ډول باندې نه دی ویلل شوی، نو متاسفانه دغه شکایتونه نن په همغه اساس باندې دي.
ډیره زیاته مننه د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصرت الله وفا، د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.